درنو اوریدونکو السلام علیکم ساعت 10 بجې شوې یو طالبیا مو زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د ټپی د پروژې د کار د پیلیدو په اړه په راپورونو مرکو سربیره اونیز خبرونه ژوند په شیبو کې حمله رو خو تر هر څوډاندې د دې سات خبرونه مرزیه احمد سی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی له وګد انتظار وروسته نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکي کار پیلېږي. د پاکستان پوځوي په تیرو 13 میاشتو کې د تروریزم ضد جګړه کې ستره بریا ترلاسه کړې دي او په پاریس کې د دو اونیو خبرو وروسته ګډون کوونکي هیوادونه یوې پریکړې ته ورسېدل. ټاکل شوې ده چې د ټپي د غازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې د هیوادونو د نورو مشرانو او استازو سره یوځای د پرانیسي په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویار محی الدین نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د غازو د پایپ لاین د پروژه افغانستان ته پر نورو ګټو سربیره د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالیږي هم د امنیت ته ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لویه مهمه اغیزه ولري. کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي.
د ټاپي د غازو پایپ لاین چې 1.25 کیلومتره اوږدوالی لري په کلنی ډول به 3.3 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی ویل یو شمېر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي، خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی. ولسمشر غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکارۍ او بېطرفانه پالیسۍ په کنفرانس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمېنه اشقاباد کې جوړ شوی و وینا وکړه. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپله وینا کې ویل چې ترکمنستان د افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یوځای د ترکمنستان د ناپیلتوب د شلمې کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړ. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیز کړی دی. مصطفى ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ویلي افغانستان اقلیمي بدلون ځپلی دی. د دپوینا د دې هیواد د یخ کنګلونه په ویلې کېدو دي او د آب و هوا نامنظم سپو دغلته پر زراعت ناوړه اغیز په بامیان ولایت کې د 12مو ټولګیو له فارغینو څخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د بامیان پوهنتون مشر علیاور سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال بامیان د 12مو ټولګیو څخه باندې 5,200 تنه فارغان لري چې 40% انجونې دي. په بامیانو کې به د کانکور ازموینه 3 ورځې دوام وکړي. له دې څخه مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکم کړی و چې د کانکور ازموینه د هر ډول درغلیو او غیر قانوني لاسوهنو پرته ترسره شي. د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې سږکال د 12مو ټولګیو له 3,00,000 او 5,000 تازه او پخوانیو فارغانو څخه د هیواد په وزنونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 625 افغانۍ.
ازادي راډیو
د پاکستان پوزوی په تیرو اتلس میاشتو کې د درې زره او څلور سوه وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پوز وین اسم بجوا پرون ویل د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې رئیس څلور سوه اته اتیا امنیتي پرسونل هم وژل شوي او 1914 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوز د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستاني پوز ویان دا هم ویلي چې ځواکونه یې دا مهال د وروستیو هغو سیمو په پاکولو کې بوخ دي چې لا هم پکې وسلوال مرکزونه لري. نوموړي ویلي چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د تروریستانو 832 پټنځایونه له منځه وړي دي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر ډلې د پاکستان د حکومت خلاف بریدونو کې لاس لري. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرانس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. د 200 په شاوخوا کې هیوادونو له دوو اونیو خبرو اترو وروسته پر دې قرارداد موافقه وکړه. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لورانس فابیوس پرون په پاریس کې د دې کانفرانس په وروستۍ غونډه کې وویل:
J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé
Ze os de malgré le tenu de climat badlun la conférence hila com che pedi ala de conférence musawada tasbib kri hagat che pasnado ke de Paris conférence yat chwaydai la kasang che li dalki ke pedi ala aksul amal musbat dai aw hay etiraz wujud na lari.
د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 1.5 درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 15 کلونو کې د شویو پرمختګونو په څېړلو ټینګار شوی دی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2020 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجفري د دریز ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنی چارو وزارت د شمې پورې زویل لاوروف او جفري د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا هیواد د عراق د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت غوس ملاتړ کوي. موصل ته نږدې یوې اډې ته د ترکیې د سرتیرو د استولو خبر د انقرې او بغداد ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ترکیې د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو ایستل رد کړي او وایي دا سرتیری یې د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي چې د داعش پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګه ځواکونو ته روزنه ورکوي. او راپورونه وایي پرون 100 عراقي سرتیري هغه مهال ووژل شول چې وزن وژونکي بریدګر د سعودي عربستان سره پر پوله د تلاشۍ پرې وې پوستي برید وکړ. ویل کېږي بریدګر په چاودیدونکو موادو بار لارۍ په انبار ولایت کې د الحنیب ښارګوټي ته نږدې یوې سرحدي پوستې سره وچول. راپورونه وایي د دې سرحدي پوستې د قمندان په شمول 15 یا شپږ عراقي سرتیري په دې برید کې وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې ځان وژون کې بریدګر د عراقي پوز یونیفرم پتن کړی وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه اخیستی. د ډلې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې ورته بریدونه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې پدې خبرونه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي په نوم د ګازو د پروژې عملي کار نن په ترکمنستان کې پیلېږي. له دې پروژې څخه افغانستان هم خپل ګاز صادرولی شي.
دا حق په افغانستان ته ورکول کېږي اضافي ګاز د دې نلیکې په وسیله هندوستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کړي.
دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
هندوستان ویلی شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادي کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به همدغه کاري
د هرات په هوایي ډګر کې د یوې الوتکې پر ناستې په ولسي جرګه کې تاوده بحثونه شوي. د پاکستان پوځ وایي سختدریځې ځپلی دي. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ترکمنستان کې د ګاسو د هغه پایپ لاین د جوړېدو کار رسمن پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې د نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې د تاپی په نوم د ګازو د پایپ لاین د جوړولو د پرانستی په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین د پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی اشقابات ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې ل خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون لاره د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه د ټولو سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لړخونو ګټوره بولی. خاغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیګ د پروژه ل درې په لوو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د ګازو د ترانزیت لارې هر کال ل 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوری دوا نور خلونه د سپګوت کړل.
دوهمه دا چې د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دوهمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق په افغانستان ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی چې زموږ هر څومره چې مصرف کو، زموږ مازاد د مصرف، زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نلیکې په وسیله هندستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کړي، چې دا دوهمه ګټه ده. درېمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر او په دې نلیکې د احساس او د ګازو په مدیریت کې به
ټاکل شوی ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
د افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډېره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هېوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري زمینه برابره کړې ده، او دا کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي
د تاپی په نوم د ګازو د پایپ لاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1.15 کیلومتر اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټه او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بولي. د اقتصادي چارو کارپوه داود مایر ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د دې پروژې د انتقال د مدیریت لپاره له متخصصانو کار واخلي. له ښاغلي مایر سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې دا پروژه د افغانستان له اقتصادي ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې ده مختلف ابعاد لري، هم سیاست د نظره او هم د اقتصاد د نظره، چې بیشترین تاکید په اقتصاد دی. همداسې ویلی شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادي کارو څخه و د څوارلس آخر کالو کې به همدغه کاري اقتصادي بود که فواید په زمین دوچه تکس بهی و ترانزیتی مسائل بهی تقریبا دولس زره ډېر کسان ته به اشتغال ځایي و که کار پیدا شي او د دې پایپلاین په څنګ کې به سرکونه پاخه شي او افغانستان خپل یو نفتي مملکت ته تقریبا کولی شو چې یعنی په آینده کې د دې طریقه خپل نفت هم صادر کړي. دې اقتصادي ابعادی مختلف نور ابعاد هم لري، خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت دپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورده چې په دې کې د کوم ممالک چې داخل دي په منطقې په سطحه هغوی مجبور دي چې د پاره چې خپل منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي، ضرور دي چې د امنیت په سال هم دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لویه اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د ګاز بنلیکې او تر څنګ یې ډېر زیات عواید په څو سوه میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان ترلاسه کوي د ترانزیت له لارې، بالاخره د دغو پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت باید څه وکړي؟ آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته په افغان حکومت کې؟
د مدیریت مسله دا د افغانستان نظام پورې اداره و پوری په دې مسالو پورې ربط لري، چې خوشبختانه د موږ رئیس جمهور هم چې ده هغه تاکید یې په اقتصادي او تجارتي بود باندې ده او همدغه رشته هم ده. نو که چیرې موږ وکولی شو چې متخصصین پراس کې راولو د معاملاتو نه او د شخصي منافعو نه تیر شو، نو دا یو ډېر غټ کار دی چې دا بوک اداره هم اقتصاد به نظره او امنیت به نظره.
په اقتصادي برخه کې دغه سلوی پروژه که وشي څومره مهم دي او څومره به افغانستان وکولی شي چې بالاخره په لنډ وخت کې خودکفا شي دغه پروژه له لارې؟
یو اصلا فرصتونه ممالک ته اکثر راځي، هم په سیاسي بود که هم اقتصادي بود که د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې ربط لري چې څومره کوای شي چې دا مسایل دغه اقتصادي او سیاسي مسایل شي د ډېر زیات سره رابطه لري، دا سره منج کړي، دا سره اداره کړي، دا به یو ډېر قوي بود وي د خودکفایي دپاره. او موږ یو خطه وابستګي مسله ده، دا طبیعي امر ده، یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور ممالکو ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده. فعلي اقتصاد د ویشم قرن اقتصاد د سوایی چې دنیا هغه قوی ترین اقتصاد والا مملکت هم چې ده په یو نوع بل مملکت ته وابسته ده. ترانزیتی بودم چې همده یو نوع ترانسپورت ده چې مونږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو، هوایی و زمینی، ریلګاډی، کشتی او د پاپلاین چې ده هم پنځم نوع ترانسپورت ده، یعنی ترانزیت چې ده ډېر مؤثر ده د ممالک کې او د افغانستان دپاره انشاءالله ده ډېر امیدوار کننده ده.
د اقتصادي چارو کارپو داوود مایارو د پاکستان د سیاسي اقتصادي چارو کارپوهان هم وایي چې د دې پروژې ډېره ګټه به پاکستان او افغانستان ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پروژې د کامیابیدو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډېر ضروري دی. په دې اړه په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال زبی مومن د سیاسي او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره شخیدلې او دا راپور چمتو کړی.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نلیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی او ټاکل شوې ده چې نن دا پروژه رسمن پرانستل شي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژې سره به په پاکستان کې د انرژۍ کمښت پوره شي او همداراز به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دې پروژې په وجه باندې چې څومره ملکونه به کېنوال دي، نو د هغې ډیولپمنټ په دې کې ښه کېږي، د هغې جی ډی پي ګروت په دې کې ښه کېږي، د هغې ریسورسز په دې کې سیوا کېږي، د دې علاوه روزګار به پیدا کېږي، خلک به روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم فایده وي، پاکستان ته هم فایده ده، انډیا ته به هم فایده وي.
د ټاپي د ګاز د نلیکې یو سل څلوېښت کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اووه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، له اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا ښار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې ترڅنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ دپاره نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي چې دا اوس د پاتې په حواله باندې چې کوم کار روان دی په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي د دې سره، د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسس دي دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي. دې سره
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدر اعظم به هم د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې سبب چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. اوس په هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننې ورسپانو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې د کار پایل او د سولې په اړه را پیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نویو هیلو د رسې په پرانستل کې دودی په سرمقاله کې راغلي چې لکلونو انتظار وروسته بل اخره د ټاپي پروژې د پرانستنې وخت را ورسید، او تر 2013 کال پورې به دغه پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقال کړی شي. په سرمقاله کې راغلي چې ټاپي پروژه له اقتصادي پلوه افغانستان ته ډیره ګټوره ده، او هیواد به هر کال د دې پروژې د ترانزیت یا انتقال للارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، او زرګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې ډګر هم اقتصادي همکاري ونیسي، او ورته نورو اقتصادي پروژو ته به هم زمینه برابره شي. انیس دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې د توریزم د روزنې او پراختیا مخنیوي کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې له عملي کېدو سره به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو ته به زمینه برابره شي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني هغو خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب ښه بېلګه ده، او نور ګاونډیان هم باید له افغانستان سره همداسې اړیکې ټینګې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې یوازې د خبرو له لارې سولې ته رسېدلی شو. په سرمقاله کې د طالبانو دوه ډلې کېدو ته اشاره شوې او ویل شوې څومره چې طالبان په بېلابېلو ډلو ویشل کېږي په هماغه اندازه په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت د سولې لوری یعنی وسلوال طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي، او له هرې ډلې څخه یو بهرنی هیواد ملاتړ کوي. جامعه باز ورسپانې بیا د وتلي پاکستاني ژورنالیست احمد رشید تحلیلي مقاله چاپ کړې چې پکې لیکلي دي موږ بې توجه یو او طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کوي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه لکه هلمند، فاریاب، فراه، بدخشان او کونړ د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، او باید د دې ګواښ شنډېدو ته پام وشي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. ولسی جرګې په هرات ولایت کې د عربي متحده اماراتو د یوې الوتکې د ناستې په اړه پرون د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزیران ورغوښتل. د ولسی جرګې غړیو ویل د الوتکه چې موټر سپرلۍ او مواد پکې و درې اونۍ مخکې د هرات په هوایي ډګر کې کښېناستې، خو هدف یې معلوم نه شو. د راپورونو له مخې د قوس د میاشتې په درېیمه د متحده عربي اماراتو د هوایي چلند یوه بار وړونکې الوتکه د هرات په هوایي ډګر کې کښېناسته چې په هکله له خلکو سره پوښتنه پیدا شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واوري.
د هرات په هوایی ډګر کې د متحده عربي اماراتو د یوې باروړونکې الوتکې مرموزه ناسته هغه موضوع ده چې ولسي جرګه یې اندېښمنه کړې او د وضاحت لپاره یې اړوند افغان چارواکي ورغوښتي وو. د ولسي جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې داسې پوښتنې کولې چې دغه الوتکه د هوایي چلند د کومو اصولو له مخې په غیر قانوني توګه د هرات په هوایي ډګر کې ناسته ده. ځینو ویل چارواکي باید ځواب ووایي چې د الوتکې سپارلی څوک وي او آیا ویزې او افغانستان ته د راتګ قانوني اجازه درلوده او که نه. په دې ورځ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش ته راجې شوې چې جرګې خپلې غونډې ته وربللی وو. د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش وویل د قطر له هیواد سره د هوایی کارګو په ذریعه د مالونو د لیږد او رالیږد یوه تفاهم نامه لري چې دغه الوتکه د همدغې تفاهم نامې په اساس د هرات په هوایی ډګر کې ناسته وه.
ما با اونا تفاهم نامه اوپن سکای داریم، فضای باز داریم، اونا هر زمان
مونگ لاغی سر خلاص فضا تفاهم نامه لرو، هاوی چه هر وقت رازی مونگور تا اجازه ورکو او لومونگ سر هم ور تا چلند که بی ده پرواز پاده ایمیل رسیده لیو او مونگ نریوالو همکارانو تا هم خبر ورکده و.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د قوس په دریمه د متحده عربي اماراتو د هوایی چلند یوې باروړونکې الوتکې ته د هرات په هوایی ډګر کې د کیناستو اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه ځینې راپورونه دا هم وایي چې په الوتکه کې د قطر پلیټ لرونکي لس کروزین موټر، یو نیم ټن خوراکي مواد او یو شمېر سپرلۍ هم وي. د ترانسپورټ وزیر وویل د الوتکې ناسته قانوني وه او دا چې موټر، مواد او سپرلۍ پکې وې دا د بهرنیو چارو د وزارت، د امنیتي ارګانونو او د ګمرک د مسؤلینو دنده ده چې قضیه وڅېړي او په اړه اقدام وکړي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د یادې الوتکې په ذریعه لیږدول شوي موټر اوس هم د هرات په ګمرک کې دي او الوتکې په هماغه ورځ بیرته پرواز کړی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل د قطر هیواد ورسره افغانستان ته د دې الوتکې د راتګ او د سپرلیو او موټرو د لیږد په هکله خبرې نه دي کړي. ښاغلي رباني ډاډ ورکړ چې قضیه د قطر له حکومت سره په رسمي توګه شریکه کړې او وضاحت یې ترې غوښتی دی.
با آمدن میهمان ها هیچ تقاضای ویزا از سفارت افغانستان به دوحه نشده.
د میلمنو در اتک پاره په دوحه کې د افغانستان له سفارت څخه هیڅ غوښتنه نه ده شوې. هر وخت چې دوی ویزې ته ضرورت ولري زموږ له خوا یې ممانعت نشته. په دې الوتکه کې د قطر یو وګړی هم نه و. دا چې ویل کېږي که دې الوتکې افغانستان ته غیر قانوني پرواز کړی وي موضوع مو د خپل سفارت له لارې د قطر له چارواکو سره شریکه کړې ده.
په دې اړه ځینو رسنیو ویلي چې دغو کسانو غوښتل د کندهار، هرات او نیمروز په ولایتونو کې د سیمې قیمتي مرغان ښکار کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه کال وړاندې هم د قطر یوې الوتکې د کندهار په هوایي ډګر کې مرموزه ناسته کړې وه او هغه مهال وویل شول چې د قطر د شاهي کورنۍ غړي پکې د مرغانو ښکار ته راغلي وو.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. یو شمېر اوریدونکو بیا هم د ټپي د پروژې په اړه پیغامونه راستولی دي. حاجی شمس الحق له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د ګازو دا پروژه ډېره ښه پروژه ده، خو هیله ده چې د افغانستان حکومت او ولسمشر تلوار ونه کړي او په دې موضوع له طالبانو سره هم خبرې کوي وکړي. دی وایي چې زه باور لرم چې طالبان له دې پروژې سره کار نه لري. محمد یعقوب له هراته د دې پروژې په اړه لیکلي چې دا پروژه د ټولې سیمې په ګټه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. د ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته دوه کار دي. په دوه کارو کې یو کار وکړه دي مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دي نه یې، مزدوري دي نه یې، للوږي دي مړسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دي مخ قبول ده. او که امنیت نه شي راوستای خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه.
زما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي.
سلام علیکم، اریاب دا ولایت یم، فرمایش د ورسولینو تحقیقاتو مشکلی اوسیدونکی یم، عدل راځی کیم. د فاریاب زکه مرحبا نه ولې سو دولت سامات په یاد اوس در ورماش کوی دا هم زکه چول د چول زکه تر کوم نښان ولې دا د ودریا کال چې خود حکومت یې درک کړل سي مالدارام به ور سره پازان دي ورماش منداري دا یو څل کې ساده څخه و دې څه ساده راغلی دا او د چول زکه په څل کې ساده کې اویا چې ساده زکه نیولې د خپل کوم ځای کې خپل کار ځکه نیولې نو حکومت یې معلومات نه دی سوي یم زکه چیرانه باید وې پښتنه وې دا ورماش منداري دې کوم سوي دا مخه د ساره سره افغانستان ولایتو ته انتقال ده
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو برابر لس بجه او دیرش دقیقې دي اوس مرزی احمدی د دې ساتلن خبرونه اوروي
ټاکل شوی دی چې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې د هیوادونو د نورو مشرانو او استازو سره یو ځای د پرانیستې په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د غراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو شمیر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای توریزم صادروي خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس مصطفى ظاهر وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیزې کړې دي. په بامیان ولایت کې د دولسمو ټولګیو له فارغینو څخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د بامیان پوهنتون مشر علي یاور سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل بامیان د دولسم ټولګي سباندې 5230 تنه فارغان لري چې 60% انجونې دي. د پاکستان د پوز ویان اسم بجوا وای په 13 میاشتو کې د 3000 او 400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې ستره بریاوي ترلاسه کړې دي. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرنس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه و د نړۍ د هیوادونو راټولو شوو استازو د اقلیمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. د 200 په شاوخوا کې هیوادونو له دوه اونۍ خبرو اترو وروسته پر دې قرارداد موافقه وکړه. او د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیز واکونو د سایپرسای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری د دریس ملاتړ کړی دی. د روسي د بهرنی چارو وزارت د شمې پورزویل لاوروف او جعفری د ټلیفون لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د سایپرسای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12:00 اوریدای شي. اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورسپانو څه لیکلي دي. ګڼول ویډیو رسنیو او ورسپانو په کندوز کې د امریکایي الوتکې له لوري د بی پولي ډاکټرانو د روغتون د بمباري موضوع بیا راپورته کړی دی. ګارډین برېټانیې ورسپانې د بی پولي ډاکټرانو په قول ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د طالبانو له لورې د کندوز ښار له نیول کېدو وروسته پر روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 240 تنو ته لوړ شوی دی. پخوا په دې پیښه کې د 10 تنو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی و. خو د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي چې له دوه میاشتې تحقیقاتو وروسته څرګنده شوه چې په دې پیښه کې 240 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې 14 کارکوونکي، 24 ناروغان او د روغتون 4 کارکوونکي شامل دي. له دې جلا د بی پولي ډاکټرانو ټولنې تیرونه د امریکایي الوتکې د بمباري په اړه د بی پری څېړنو د غوښتنې لپاره د 15,000 تنو لاسلیکونه سپینې ماڼۍ ته سپارلې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورسپانې هم د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له لوري د کندوز د روغتون د تلفاتو د تازه شمیر په اړه د معلوماتو له خپرولو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یا یونما د هغې اعلامیې یادونه کړې چې د شنبې په ورځې د کندوز د جګړې د ملکي تلفاتو په اړه خبره کړې ده. نیویورک ټایمز د یونما له قوله وایي چې په سپتمبر کې د طالبانو له لوري د کندوز ښار له نیولو وروسته په دې ښار کې په څه باندې دوه اونیو کې 209 تنه ملکیان وژل شوي او 595 نور ژوبل شوي دي. یونما وایي چې اکثره ملکیان د ځمکنۍ جګړې په نتیجه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي.
طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز ښار برید وکړ چې د اکتوبر تر 14مې دوام وکړ.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او بجو پورې خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې ونیز پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت په امریکا کې د درکه شویو افسرانو په اړه وایي چې د هغوی تیښته یو شخصي عمل دی. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه د په غربي هیوادونو کې د زده کړو له ځایه له درکه او یا د هلته د پناه غوښتنه وکړي، خو افغان چارواکي دا کار فردي عمل ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا کار هیڅکله هم د نورو افغان ځواکونو روحیه او اعتبار نه ضعیفوي. ښاغلي وزیري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلګونو افغان افسران په لویدیځو اروپایي او عربي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي.
مونږ د هغه کسان لیږو چې هغه مطمئن او هغه دلته تضمین شوی وي، د هغوی پاک باندې دلته پالیسی موجوده ده. خو ټولنه ده دی کې که یو نفر یا دوه نفر خپل دنده خوشی کوي او هلته تختي، دا معنا د دې نه ده چې ټول محصلین زموږ ور باندې بې باوره شو. د هغوی په هکلن څېړنې روانې دي چې کله څېړنې سرته پای ته ورسېدي موږ هغوی په هکله معلومات ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د هوایي ځواکونو دوه افسران د امریکا د متحده ایالاتو په جورجیا کې د زده کړو له ځایه تښتېدلي دي. له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د امریکا د ماساچوستس څخه د ملي اردو درې افسران کوم چې په زده کړو بخو تښتېدلي او بیا د کاناډا سره په پوله امریکایي پولیسو نیولي وو. د دفاع وزارت یو بل نظامي هم شاوخوا کال مخکې چې د انګلستان په یوه غونډه کې باید د افغانستان بیرغ لیږدولی وای، د مخکې د لندن په هوایي میدان کې پاتې شو او د هغه هیواد پناه یې وغوښته. په 2010 کال کې بیا یو ځایي 12 افغان عسکر د ټیکساس د نظامي زده کړو له مرکزه تښتېدلي وو. د چارو کارپوهان وایي په ادارو کې نامناسب چلند، اقتصادي ستونزې او د هیواد بې ثباتي د دې لامل کېږي چې خلک په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو ته زړه ښه کړي. د نظامي چارو یو کارپوه شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دی وایي طبیعي ده یو څوک چې په نظامي او یا کوم غیر نظامي ارګان کې کار کوي هغه ته باید ژمنه هم ولري. هغه پریکړه چې په اداره کې یو نیم کوم غړی کوي نو طبعا یو شخصي عمل دی، خو دا کار په ټول سیستم منفي او مثبتې اغیزې لري. ښاغلی میاخیل په دې اړه دفاع وزارت ملامت نه ګڼي او د افسرانو دا ډول تیښته لکه د دفاع وزارت په شان فردي عمل ګڼي. نوموړی وایي دا تیښتې په داسې حال کې کېږي چې دفاع وزارت بهر ته د سرتیرو د لیږلو پیاوړی پروسیجر لري، نو په کار ده چې په داسې وخت کې تلونکي کسان د تیښتو په ځای خپل ښه استازیتوب ته پاملرنه وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا
لغه
اکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د پوز ویان جنرال عاصم باجوا وایي د دغه هیواد پوځیانو په تیر یو نیم کال کې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضربې عصب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 تروریستان وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه وړي دي. بجوا همداراز وایي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني پوځ 400 سرتیرو هم وژل شوي دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مهمن راپور واوري. په دې اړه راپور چمتو نه دی، خو اوس د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور لرو.
پرون په فرانسه کې په دې اړه یو موافقه لاسلیک شوه. شو په دې غونډه کې د هوا د تودوخې په اړه فیصله شوې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرانس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرانس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرانس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلی دی چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرانس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون مزپلې د د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویلي کې دوی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خېزي کړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللې دی. ویلي دی چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. دا قرارداد په روسي مسويده کې د سانتیګراد په حساب تریوینه می درجه پوري د مزکی د تودوخه د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو په دې برخه کې په 15 کلونو کې د شو پرمختګونو په سیړلو ټینګار شوه. همدارنګا د مسويده په متن کې وړاندې شوه چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال لپاره څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
د ژوند رنگونه
شفیقه نوری ده د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانسی رسالوم کل مسئله
اوس مو ازمینې روانې دي. څنګه دي ازمینې؟
ازمینې ډېرې ښې تیریږي، یعنی ځینې ډېرې فوق العاده، ځینې خرابې، ځینو کې نقل او ځینو کې ډېر درسونه، نو ښې روانې.
کومې ازمینې دي ډېرې فوق العاده تیریږي؟
ما یعنی کومه ته چې مخکې له مخکې ډېره زیات چمتووالی نیولی او زما څلور مضمونونه تیر شوي دي. په څلور مضمونونو کې مې ډېر ښه چې تیر شو، هغه د عروسو امتحان.
هغه ولې ښه تیر شو؟ په هغه کې د مطالعه ډېره کړې او که نه نقل زمینه ډېره ښه برابره شوه؟
نه استاد، نه خو نقل نه کېږي. استاد ډېر فوق العاده دیکتاتوري لري، سیاست لري، خو درس مې ورته ویلی و، یعنی مخکې مې چمتووالی ډېر زیات نیولی.
څه فکر کوې کله چې نمرې راوځي نمرې به څومره وي؟
زما د بانو تقریبا نوېونه خو باید پورته وسم.
نور هغه مضامین چې تای امتحان ورکړی دی خراب تیر شوي، هغه کوم کوم دی؟ ولې خراب تیر شوي؟
ډېر چې زما خرابه تیره شوه، هغه زما د ادب تیوري ازموینه وه چې ډېره خرابه تیره شوه.
لامل یې څه؟ ولې
لامل یې دا و چې موږ مکمل چپتر نه و ختم کړی. بس استاد زه خبره شوې نه وم، استاد ویل چې مکمل چپتر ولولئ، او ما ته چا په ټلیفون کې وویل چې مکمل مل ولا تر دې ځایه ولولا بالې دینه د تمرین نه سوالونه راځي. او چې سوالونه راغلل نو د پاده مرغه چې ټول د آخر نه ومه نو بس.
نو بیا د نقل زمینه برابر نه شوه؟ عقل چې سړی په کار واچوي بیا نقل هم کېږي که نه؟
ژوند کې یوه خبره ما ځان سره پتیلې ده چې زه به هېڅکله د غلط لار نه مخکې نه ځم او نقل به نه کوم.
د مرکې په پیل کې ته وویلې چې کله په عقل او کله په نقل او کله څنګه او کله څنګه.
یعنی زمینه ما صحیح ده وه، خو یعنی ما ونه کوو پر چې استاد ما ته ولاړ اوسي، نو یعنی فکر نه کوم چې دونه چرته شم کولی.
که چېرته داسې امتحان دی وي چې په هغه کې یو سوال ستا نه وي زده او د نقل پوره فوق العاده زمینه ته برابرې، بیا نقل کې؟
یو سوال مې نه وي زده نو طبیعي خبره ده چې کوشش نه کوم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. خلقنا استرانا
انا مصدر
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آی کلمو لیمڅه استعمال کړي کوم نوی استعمال کړي نو حتمی به مو د لیمڅه د ارزښت او جوړښت په اړه لچا ویل وی. په افغاني ټولنه کې لډیره په خواره هيسي لیمڅه ته ځانګړې تبرک او ارزښت ورکول کیده او په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیده، حتی تر دې چې د ځینو مقدسو کتابونو پوښونه ترې هم جوړېدل. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لیمڅه تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړې کړي. راځي وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، له ډیره پخوا راهیسې کله چې آریایان د غرونو په لمنو کې اوسېدل او تر ډیره یې د ژوند چاره کرهنه او مالداري وه، نو د خپل ژوند د لومړنیو وسایلو د برابرښت لپاره یې د څارویو له پوستکو او وړیو څخه کار اخیسته، چې له پوستکو به یې یو شمیر پوستینونه او له وړیو لیمڅه جوړول. دا ځکه چې په هغه وخت کې ماشیني انقلاب نه و رامنځته شوی، نو له همدې امله خلک اړ و چې له لاسي توکو استفاده وکړي. آریایانو له دغه لیمڅو څخه د ځان ګرمولو او پټولو لپاره استفاده پیل کړه او له هماغه دمه تر دې دمه له لیمڅو استفاده کیږي. د کندهار اوسیدونکی صدو خان وایي چې له ډیره پخوا راهیسې لیمڅه استعمال کړی او په خپله یې جوړ کړی هم دی. دی وایي
لیمڅه مې لیدلې، موږ خپله په کور کې جوړول، ځکه سم شمال کې زیاته مالداري چې په افغانستان کې و سم شمال کې و، هلته د قرقل میږې وې چې د دې وړۍ علایده خرڅېدلې او قرقل پوستکي علایده. خو بدبختانه چې د کورنیو جنګونو د مالدارانو ته زیاته زیان ورساوه او دولت هم توجه ورته ونه کړه، اوس په ټولو شیانو کې په اطرافو کې چې مالدارو سره ارزانه دي هغه د میږو وړۍ دي.
دا چې کوم لیمڅه ښه دي او د کوم ډول څارویو له وړیو څخه جوړیږي له صدو خانه به یې واورو.
ولا وړۍ خو نو مختلف شکلونه لري، یو څو قسمه پسونه موږ ورته په وطن کې لرو. یو شینواري پسونه دي، د دې وړۍ څه اندازه شخې دي. بل قطغني پسونه دي، د سری میږې او تورې میږې قطغني چې ورته وایي، د دې د وړیو سم نیمڅه نه راځي، د دې وړۍ هم شخې دي. اصلي نیمڅه چې جوړیږي دا د خندار د میږو سپینې وړۍ، د دې څخه به کوسیان جوړوله. دا ډېرې نرمې، ډېرې پستې او اکثره دا سپینې دي چې ډېر ښه رنګ اخلي.
د نوموړي په خبره چې دی لا هم لیمڅه استعمالوي او دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر لوړ ارزښت لري. اوریدونکو، دا چې لیمڅه له وړیو څه ډول جوړیږي له میرمن حمیدې سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي چې د اوریدو بلنه یې درکوو.
میگی وره به دغه څه کوي چې یو رخ بشتندی پاکه بشتندی چې چی شد کې نیوی میگی با منزی بیا با ورش کوي بیا چه وره دیوش کوالی دغه څه دغه څه شی بسنه جور که بیا با غلطه دغه څه کمبالی ورطه واره که پا کمبالو بیا دغه څه وایی 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 چخاله که برستن چه دکوی دغه څه به داخت که زوی با جور که داخت بکرم سای بشی اغلی بودی اصری و بوشندی آنی بی داغ اسی کمبالا دستی طالوی و رو روی طالوی 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 چا طول طول که بیا بی داغ لسوس را داغ اسی داغ اسی وایی بیا بی کمبالی نو بوسی کمبالی ندیش وای استو زیتی بی بیا لگ لگ داستی داستی که بیر تا بی بیر لانکی زیتی بی داستی مزکی مزکی وای 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 بیا بی سیری تا چوی گیس من دا بی سیری تا چوی المیری چی ندن وای ایتی با سلام سایده
ترور دیم سیری جورابول طریقه خودی خاص داوا تا خپلم جور کرای
ما
سودانی
دیر می جور دی شلو نمی دیر جور دی
بیا دیگه چه کول
خرسوال می
خرسوال دی یا ولیم سای پسور خوی
خود سندی موتا که خواه آقا وقت که خرسونی و من چه خبری چه دیر مکمات خرسو پر شل بلالا پر دیرش بلالا مگو بچه دا کمات
خطا مخیلی سندی دیورتا که خود دل سر
خواه سندی خود آقا سی بتا که خواهی که گیا دست دمو که بتا جوری که بیا بغب سی گنده بیا بغب سندی ورتا که خواهی که
گیا غیل سندی بل دی چی پی که گندل
آقا سی کلوفتی امیگو کلوفتی گوی هم بسره کری شنیم بکری هم بوتا که خواهی
خواه دیلیم سی جوره ول سخت دی کاسانه
خو سخت دی خو سخت دی درې ورځې به کوي داسې خونه دی ورځ خونه کیږي
په کوټه کې یو خپل لیمڅه یا واره
و خواد
بیا چه گاته ای درلوده چه فایده ای درلوده
دسته فایده ای درلوده لکه دوست چه خال کولینه نکینی مگو مغا کولینه وی مغا مخشای و متبار و ارکی تبروک و افلونکی کولا کرخلوم سای و خوخایستا و اگه که مخگول و کرده خوگول مباب که جور کرده داغه سه وڑای و زیر و عرشی
بیا چه کلا جارو کاوام کنه داغه وڑای نه جارو که دلی داویشته
نه آغل تا مرتا خویلی نسایم باقصو یتیم باقصو آغل تا مرتا خویلو تا خویلو زیتی بس دیرتم با بس را و زیتیم بس بس سوال کشینی بپاک با بس خلاص خبر را
زین خلکو چی کلا لاس ماتسی یا پخه ماتسی کنه در این سای شدو که ویشهی به پیتری دست کب کارم تاسی کرای؟ آغا چه رقم؟
آغا داغا چی که گی لمسای دشوی کنه یا دی می پسه بزغن آوی بزغن وی یا لمسای دی شدو که چی ارتو خورتاوی یا دی زور دوالا پا خواب رکی چه زور کور وی ارتو خورتاوی زیتی باسه مغا پا که گی دی باس بریک مریکی برکوی زندن
تاسی سره به حتمی دا پختنه وی چه لیمچی چه ارزخت لری او دا کم درد دوا که دلیشی. دا پختنی را تا میرمن خالیده، بی بی گل او غلام جان زواب کری. رازه ای ورطا غاک شو.
اغا پایده لری دا لاس چی اغا چی کنه یا چیش سره چی اوله گی گی اغا لاس بندی چی که دی روخ را مد شی. لاس چی یا ماتی یا دسی اغا چی اغا لپارخی دی دا لیمچای. مال گوبای خونده اغا کو بیا پی که که دو بیا جوری گی.
دسی وڑا اینه جوڑ که دسی آوری که آده آو پوش وی سی توک باد لری توک مریض وی یخ دخده ملی تا چا ملی دارتی پوش وی دیف خو لاغ دارتی بار او سوشتا شپیک سوشتا زرشتا یعنی زرشتا
سریکتا خبری منگ تا زیاد خوند را که دا مل سیزی دا سو کولا گی زخمی سی آقا او بو که ارتو خوطو مالگا پیواچو کی دو سار آدار نی خوب خدا خواله بدیل لري سي دمه دي جوړيږي استماني د عمر لګا سي لري څومره سره سي وګرځيږي وګرځيږي ما کوچان تمام ورځ غاشت لري اوس کوم ځای کده سي وا پولیسي سره کده دي جبر پیاده راغله دا مې سي باندې خوب کې دمه دي جوړه سي استماني دي کمي
دوه سلوي کلن محمد خان بیا وایي چې په بازار کې یو شمیر ماشيني لیمسي هم شته مګر کوم لیمسي چې په لاس جوړ شوی وي غوړه دي
دا غوړی چې دی معنا موږ ودی او ته معنا موږ ورته وای خپل په جبر وای چې دا معنا ورته لري بلشتان مخاند جوړیږي دا دغه جوړیږي دا د تراور ترغه سره او ته دی سره دلته معنا می خونو چکویل ته می خونو چکوی تارونه دی ور جاری کی دوی شز معنا فرغه مخناسی دوی پر دی مخناستی عباره دی ودی تر شی وای خور د شي کی هغه یخت شی وای خور د شي کی دا غه کار بار دی شتي سر کی دا نو بار بیا بازار توړي بار بیا خرسید کی مچی شی دی خو کی مچی شی دی وس په بازارو کې په دکانو کې دا کم زګی سره دا غه مالدار جوړی د کوشن جوړی دا مسلې زین جوړی دا منځمه نه کې لیدلې دا خلک دا مسلې چې جوړی معنی ورکم دا شی زین جوړیږي دا وړی سې جوړیږي دا خو دا ماشین دی ورکی باندې سم کی صاف کی لیمسای زین جوړی موږ ودو ته وایې چې معنی یا ورته دی یا وړی دی
لیمسای یوازې دا نه چې څوک پری ویده شي او یا هم له مات شي وی لاسه توکړي بلکې کله نا کله پر نظر هم دی یوې ځنګړي طریقې لمخې ماتې دلی شي دا چې په طبي لحاظ لیمچای څه ګټه لري او ولې یو شمیر ډاکتران د هډوکو یو شمیر ناروغانو ته تجویزوي دا مو د اورتوپیدي د څانګې متخصص ډاکتر محمد ناصر سحاق څخه پوښتلی هغه وویل
هدف د لیمسی دا نه ده چې هغه کوم دوا لري کوم ښه شی لري چې په وجود کې تیریږي او هغه ته فایده ورکي هدف د دې نه چې ډاکټر صاحبان اکثرا دا تجویزی او توصیه کوي مریض ته د دې په خاطر چې ځای اواره اوسي که چېرته په اسپنجي توشکه سمدي یا په فنري توشکه سمدي هغه جیګو چټ کیږي کوم ځای کې چې فشار زیات راځي هغه ځای غوچیږي کوم ځای چې مثلا فشار نه یي جیګ راځي دا یو ناواره ساته ده ناواره ساته د ملا درد مریضانو لپاره ښه نه ده دلته مری قاتیږي ملاقاتیږي دغه د درد د تشدیدولو یو سبب کیږي نو هدف د موسینه دا نه ده چې هغه کوم جادو کوي هدف دا ده چې باید اواره ساته وسی تخته شي وسی کنه چې جګو چې حالت پیدا نه کی دا ورته فائدہ کوي خواله په دې کې ته چې هغه سخت ده کنه لکه سخت په ځمکه یا هغه ساته اواره سات
د نوموړي په خبره چې لمسای د ملا د ناروغانو لپاره خدي مګر باید لیمسای پاک وساتل شي او کچری پاک ونه ساتل شي خای ناروغي هم رامنځته کړي کله نا کله د انسان د کوم هټ د ماتیدا وروسته شکسته بندان کوخخ کوي چې مات شوی هټ په لیمسی وتړي د چولی بیا هم ډاکټر محمد ناصر سحاق
کله چې شیدې و چې ګدا لکه د سری خو غوندي وظیفه اجرا کوي وزمن په مازر تبابت کې گچ کارو کنه دا وظیفه یوازې د مات ځای ارجاع ساتل دی وظیفه نور دوا نه گچ لري او نه نسای او شیدې و داشیان لري منتها شیدې ته د سری خو وظیفه اجرا کوي دا نسای شخې کلکې هغه نه د گچ وظیفه اجرا کوي هغه نه پریږي چې و خوږي هغه دا نور کوم غن لري تثبیت ساتل د کسر دا مهم ده. په هر شکل چې باید کله چې ارجاع شو کسر پزای شو باید تثبیت وساتي. د کسر د تداوی پرنسپ دا ده، اول ارجاع، دوم عمده شرط دا ده چې هغه ارجاع دي ته تثبیت وساتي. که شکې سبان دي تړي، که مثلا ډاکټر تړي، که ګچ ته وي، که لرګي دي، که نیسی ته وي، هدف دا ده چې دا باید ونه خوریږي.
د ډاکټر صاحب په خبره کې چې کوم شکسته بند مات شوی هر نه لیمڅی تاووي، نو باید نظافت ته ډیر پام وکړي. دا چې په اوس وخت کې د لیمڅی بازار څه ډول او قیمتونه څه دي، دا به د میرویس میدان لیو دکاندار حاجی سید میر څخه واورو.
د لیمڅی زموږ خپل د وطن خلک یو مره دلته بازار نه دي، اوس د اطراف کې خلک کورو کې کار ځنې اخلي، خو زموږ متاسفانه دولت مرته متوجه نه لري. دوه درې رقم ده چې ښه جوړ کې ښه فرمایش ورکړي، ښه جوړوي ادنایم جوړ، یو رقم بازاري دي، دا بازار کې ارزانه خلک متوسطه چې ارزانه خرڅېږي، دا ارزانه خرڅېږي، او چې وایي ښه جوړ که بیا ډېر ښه دي، قیمتونه هم زیات قیمت نه دي، قیمت خو د دولت ورته توجه نشته کنه، چې خارج ته مسي دا ډېر ښه دي، دا خصوصا پکې درد او ملا درد دا ډېر ډېر ګټ ډېر فائدې لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي دوه متره فزر او غانۍ او اته سوه او غانۍ او دوله سوه او غانۍ، یعنی یو په دوو کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دي یو لینسه یعنی شپږ متره مربع درې زره څلور زره داسې قیمتونه لري چې ښه یې جوړه په وزن خرڅېږي چې نه کنه، داسې شته چې دوه زره هم شته، پنځه زره هم شته، یعنی دوه په درېو کې یعنی شپږ متره مربع.
د نوموړي په خبره چې لا هم د لیمڅیو یو شمېر شایقین شته چې اخلیه او ډیری یې له ځان سره له هېواده بهر وړي.
درنو اوریدونکو، دا مند راته په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسېږي. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 په خویتنا.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مکوا دا سی خوما کوا مخما اڑوا